دا مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د فبروري 15 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو په روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې به په ممندو کې د ځانمرګي برید په جنوبی وزیرستان کې د وسلوالو نښتی او سره د افغانستان سیمې او فاټا پاړه یو شمیر نور راپورونه درته واورو، خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو ګلایاسته چې خبر نه وړاندې کړي.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی. په مومندو کې نن سهار په اذان مرګ برید کې څلور کسان وژل شوي، بلخوا په جنوبي وزیرستان کې په یوه نښته کې درې وسلوال او یو فوجي وژل شوي. نن په ماسکو کې د افغانستان پر وضعیت د شپږو هیوادونو غونډه کیږي او سپینې ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تمه لري روس به کرایمیا بیرته اوکراین ته وسپاري. د مومندو ایجنسی په غلنې هډکوارټر کې نن سهار په یو ځانمرګ برید کې د دوه لیوی سرتیرو په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. په برید کې څلور نور کسان ژوبل شوي هم دي. لسیمینه د مشال اړیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې دوه ځانمرګ برید کوونکي د پولیټیکل کالونۍ په لویه دروازه ورغلل چې یو پکې ځان والوزو او دویم د امنیتي سرتیرو په ډزو کې ووژل شو. د برید وروسته په غلنې میا منډۍ او نورو سیمو کې کرفیو لګول شوی ده او په هغه سیمه کې سکولونه هم تړل شوي دي. د امنیتی ځواکونو د برید وروسته د لټون عملیات اپیل کړی دي. د جنوبی وزیرستان تحصیل تویخلی زرملان سیمه کې د ګل په ورځ د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې مشکوک وسلوال او یو فوجي وژل شوی دی. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون مشال رډی ته ویل دا نښتې د لټون عملیاتو پر مهال د دینار خیلو کې شوي. دا نښتې له هغې وروسته شوي چې د امنیتي ځواکونو پر ګاډي په بمی چاودنه کې درې سرتیري وژل شوي ول. چارواکي وایي چې د لټون عملیاتو پر مهال یې د اجتماعي ذمهواري قانون تر لاندې د سلیمان خیل قبیلې څلرش غړي هم نیولي دي. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ویل چې فوج به په لاهور کې د پاکستان سپر لیگ کرکټ فائنل لوبې لپاره هر ممکن همکاري کوي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي چې د فوج مشر دا څرګندونه په لاهور کې د فوجي چارواکو د یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړي. نوموړي ویل چې د لاهور ځانمرګ برید په ډول پیخي ملي هوډ نشي راښکته کولی او د ترهګرۍ په وړاندې روانې هڅې به هم اغېزمنې نه کړي. خو د پاکستان سپر لیگ مشر نجم سیټي ویلي فائنل لوبه به په لاهور کې کیږي او که بهرني لوبغاړي په دې ته تیار نه وي نو پاکستاني لوبغاړي به په دې کې برخه اخلي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره په لاهور کې د دوشنبه د ورځې په ځانمرګ برید کې پر رامنځته شوي مرګ ژوبلې غم راضي کړي. د وزیر اعظم د دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې نواز شریف په ټلیفوني خبرو کې ترهګري شریک دښمن بللی او ټینګار یې کړی چې دا ډول بزدلانه بریدونه د دوی د عزم په وړاندې نشي خنډ کېدی. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون په لاهور کې د امنیتي صورتحال په اړه غونډې ته په وینا کې ویل چې د ترهګرۍ ضد جنگ به منطقي انجام ته رسوي او ترهګرو ته به مؤثره جواب ورکوي. د دوشنبه په ماښام په لاهور ښار کې د پنجاب اسمبلۍ څخه بهر په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 43 کسان وژل شوي او تر اتیاو زیات نور زخمیان شوي ول. په وژل شوو کې د پاکستاني پولیسو لوړپورې افسران هم شامل ول. ماسکو نن د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. د افغانستان، پاکستان، چین، ایران، هندوستان او روسي استازي دې غونډې ته وربلل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان شکیب مستغنی پرون مشال رتی ویل د ماسکو د غونډې ګډونوال پر روان وضعیت او د افغانستان په مشرۍ د سولې پر هڅو خبرې کوي.
په غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس ګډون کوي. د نورو هیوادونو نمایندګي هم په دې غونډه کې د ځانګړو استازو په سطحه د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو رئیسان او امکان لري د ځینو هیوادونو څخه د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو په سطحه ګډون وکړي.
له دوه میاشتو څخه په کمه موده کې دا دویم ځل دی چې ماسکو د افغانستان په اړه د یوې داسې غونډې کوربتوب کوي چې په لومړۍ غونډه کې یوازې پاکستان، چین او روسیې برخه لرله. تاسو د مشال اړوند خبرونه اورئ. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا روښانه کړي چې نوموړي تمه لري روس به د اوکراین اشغال شوي کرایمیا د بیرته ورسپارلو او همدارنګ د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کار وکړي. د اوکراین په ختیځ کې هغه بیلتون غوښتونکي چې روسیې ملاتړ کوي د اوکراین د حکومتي ځواکونو خلاف د تیرو دریو کلونو راهیسې په جګړه بوخت دي. پرون د سپینې ماڼۍ وایي شان سپایسر خبر اعلان ته په دې اړه ویل چې په ورته وخت کې ټرمپ په بشپړه توګه تمه لري او غواړي چې روسیې سره په ګډه کار هم وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ټرمپ لخوا ټاکل شوی د امریکا استازي نیکی هیلی د فروری په دریمه نیټه په خپل لومړنۍ څرګندونو کې روس په سختو ټکو کې غندلې وه او ویلی وو چې کرایمیا د اوکراین برخه ده او پر روسیې د کرایمیا په تړاو د امریکا بندیزونه به تر هغې په خپل ځای وي چې تر څو روسیې کرایمیا بیرته اوکراین ته نه وي سپارلې. روسیې د کرایمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې له اوکراین څخه ونیوله او په غیر قانوني توګه یې له روسیې سره یو ځای کړه. د امریکا رسنیو راپور ورکړی چې روس نوی کروز میزایل ځای پر ځای کړی دی چې د امریکا په خبره د وسلو د کنټرول تړون څخه سرغړونه ده. اسوسییټډ پریس اجانس او نیویارک ټایمز رسپانډ ویلي چې ماسکو په خفیه توګه د هیواد په سویل لویدیځ سیمه کې کروز میزایل ځای پر ځای کړی چې دا د 1978 کال د منځني واټن ویشتونکو اټومي ځواکونو تړون څخه سرغړونه ده. د ټایمز ویلي چې روسیا د میزایلو دوه بیټالینز لري چې د تیر کال په اخره کې فعال کړي وو. د اوباما ادارې مخکې روسیا په دې تورن کړي چې د توغندیو د تجربو کولو سره یې د تړون څخه سرغړونه کړې ده. وروستۍ خبر د قازقستان بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د شام کورنۍ جګړې په اړه نن کېدونکې خبرې د یو ورځ لپاره ځنډولې دي. په دې خبرو کې روس، ایران او ترکیه برخه اخلي چې پکې د شام حکومتي او د یاغیانو ډلو استازي هم شامل دي. په دې کې ځینې استازي د خبرو لپاره لمخکې نه پلازمینې استانه ته رسیدلې دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو استازي ستافین دی میستورا ته هم بلنه ورکړل شوې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلایا ځوان دي کول پروان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په ممند ایجنسی کې ځانمرګ برید د دوو لیوي سرتیرو په ګډون څلور کسان وژلي او څلور نور یې ژوبل کړي دي.
ساعت نیمی بجی خواب شاوی کنا زمان کور نیزدیری مطلب دای چه ایک دم پایرنگ شو پایرنگ نپس دماکا و شولا.
په جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال ترمنځ په نښته کې یو پاکستانی سرتیری او درې وسلوال وژل شوي دي. په فاټا کې یو نوی سیاسي ګوند په خپل فعالیت پیل کړی دی. دا چې په قبایلي سیمو کې ځایي سیاسي ګوندونه څومره اغیز لرلای سي یو کارپوه پاړه وایي.
د کوم فاټا ریفارم خبره کیږي که چېرته دا وشي نو دا قبایلي لکونه پارټي د مستقبل ډېر روښانه ویني.
په بلوچستان کې ډاکټران وایي د مرګي ناروغي مخ پر زیاتېدو ده خو د متخصصو ډاکټرانو شمیر ډیر کم دی.
په بلوچستان کې کشپته ویاله کا آبادی ده په دې کې موږ تقریبا اوس اته کسان یو سره سپیشلیست باوجود د دې چې موږ ډاکټران لرو.
په د پاکستان پوز مشر وایي په لاهور کې د پاکستان سوپر لیگ سیالیو د پایلو به د امنیت لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دي. د فاټا او افغانستان په اړه یو شمیر نور راپورونه هم لرو. کورنۍ او نړیوال ورسپانو ته مهم کتنه کړې ده. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ بڼه خپرونه لري. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خپرونې د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده مشال رادیو .com او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړي. د مشال رادیو هر خپور شوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. اوس راځو لومړی راپور ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل نن سهار په قبایلي سیمه ممند ایجنسی کې ځانمرګ برید شوی چې د دوو لیوي سرتیرو په ګډون څلور کسان پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. له برید وروسته په غلنۍ، یکه غونډ او میا منډي کې ګرز بندیز لګول شوی او د ګاډو تګ راتګ هم بند کړل شوی دي. بل خوا په سیمه کې د سرکاري ودانیو په ګډون سکولونه هم بند کړل شوي دي. په دې اړه نور حال د مشال اډیو خبريال شاهنواز ترک زیرا کوي.
د لیویس فور د چارواکو پوینا چې دغه 14 د غلنې هیډ کوارټر په لوی دروازه کې هغه محل شوی چې ځانمرګي برید کون کې د هیډ کوارټر ودانی ته د ننوتو په کوشش کې خو د یاد فورس غړو ایثار کړ. د غلنې د سیمو اوسیدونکو او خبریال شاکر الله محمد وایي چې دغه 14 د 9 بجو نه وړاندې شوی او هغه اوازونه واوریدل
چې ساعت 9 بجې خو شاوي کنه زمون کور نږدې مطلب دا چې یک دم فایرینګ شو. فایرینګ نه پس د ماکو شو له کله هني شاهدین دا سی وایي چې مطلب دا چې دې دین کې د کسانو دو دریو الله اکبر آواز شو. اوس د غلنی بازار بند دی مطلب دا چې کوټی سرچ شروع کړی دی چې هیڅ حکومانه جانه ته پریدی نه جی.
د 14 وروستو په غلنی یک غون او میامنډی کې کرفی ولګول شو او د گاډو په تګ را تک بندیز ولګول شو. په سیمه کې د سرکاري ودانو په شمول سکولونه هم بند کړی شو. ولې تلاشی اپریشن هم پیل شوه. چارواکي دا هم وایي چې دغه ودانی ته دوه ځانمرګیو د ننوتو کوشش کاوه چې یو د لیویس فورس د غړو لخوا په ګولو وویشتل شو. ولې دویم ځانمرګي ځانوال وځاو چې په دغه 14 کې لږ تر لږه څلور تنان چې پکې د لیویس فورس دوه غړي هم شامل دي مړه شوي. ولې څلور نور زخمیان شوي. شانواز ترکزی مشال ریډیو مهمند ایجنسی.
ل مومند څخه ځو د جنوبی وزیرستان پر لور. په قبالی سیمه جنوبی وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال ترمنځ پنځشته کې یو پاکستانی سرتیری او درې مشکوک وسلوال وژل شوی دي. پیښه د دوشنبه په ورځ د توی خلې په زرمیلان سیمه کې تر هغه وروسته رامنځته شوه کله چې د سړک پر غاړه بمی چاودنه کې د درو سرتیرو له وژل کېدو وروسته امنیتي ځواکونو د لټون عملیات کول. د دې پیښې مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ډلې منلې دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال سیلاب مسعود راکوي.
پر ڈیرا اسماعیل خان کے دے امنیتی فورس سارا تڑل ہے. دے خفیہ ادارے یو اکمن او دے سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ تیرا شپا مسخوتن مال مشال ریڈیو تویلی دی چھ دے دریام پورز دے سولی وزیرستان تحصیل توی خلاصی میں زرمیلان پا یو کلی دینار خیل کشے دے لٹون عملیاتو پا دوران کشے درے طرح گر مڑا او دے امنیتی فورس یو سر تیرائی و جلائی او بل پر ہر جلائی شوائی دا دا غزرای دا هر وشول چې د لټون دغه عملیات په دغه ورځ دغه پیش او مرګ جوبله په جواب کې لاګیا کړی شول. کله چې د زرمیلان په سیمه کې د امنیتی فورسز په یو ګاډی کې سوار سرتیری په بمی چاودنه والوتل درې مړه او دوه نور پر ارجلی شوی و. وشول یو زرای دا زیاته کړه چې د لټون په دوران کې او د اجتماعي سیمه ییز ذمہواری د قانون لاندې د سلیمان خیل قبایلیانو 19 او 15 نور کاسو نیولی بندیون کړی شوی او د ساوت وزیرستان پولیټیکل انتظامیه د دوی درې ګاډي ها په خپل تعویل کې اخستې دي. زرایه دا هم وویل چې د نیولیو بندیانو نه پښتنه غوژنې لګیا دي چې په جرم کا کړ مجرمانو ته رسایي اسانه شي. دا د یادوي چې د سیمې د قبایلیانو مکمله نقبندي دا وخت هم جاری ده. ټول لیارې او د قبایلیانو تګ را تګ بند. اتا چې د ټلیفون سلسله هم منقطع کړې شوې ده. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو
د شروع د ورځې
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمه بجو
د مشال راډیوي مجله
په یوه نیمه بجه
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
پرګنې
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمه بجو
د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. په قبایلي سیمو کې اوس مهال دوه ځایي سیاسي ګوندونه شتون لري. خو اوس دغو سیمو کې د پاکستان عوامي انقلابي لیگ په نامه د یو بل سیاسي ګوند بنسټ کښېښودل سو. دا چې په فاټا کې به دا ډول ځایي سیاسي ګوندونه مستقبل شوي او د ولس د ستونزو په هواري کې به څه رول ولوبوي. مجید بابر په دې اړه راپور جوړ کړی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د خیبر قبایلی سیمې د جمرود تحصیل سره تعلق لرونکو قبایلي مشرانو د تیر ګل په ورځ د پاکستان عوامي انقلابي لیگ په نوم د یو سیاسي ګوند بنیاد کې خودو. دا چې دغه نوي سیاسي ګوند څه ایجنډا ده او د دې نوي سیاسي ګوند ضرورت ولې پیښ شو، د دې پوښتنې په ځواب کې د یاد ګوند نوی چیرمین ملک زربت خان اپریدی مشال ریډیو ته وویل:
انشاءالله جی مونږ پورا پورا دا کوشش هم دی او انشاءالله د عوام لاندې مونږ توقع چې دا ګوند انشاءالله چلیږي. مونږ سره پورا پورا تعاون کوي خلق بن ڈیر تقریباً ڈیر بن مسالے تیرے شوئے وہ جی چوکم دا آزاد خال تلی خال کو سادیا واپس نہیں دی میلا شیوی جارا تا سو تو رکھتا یو تا سو تو خرو یو تلا جی گی بس واپس اتنی جیسے ان شاء اللہ مقامی پارٹی ہوئے تھا جو ان شاء اللہ خوما خو پر داغ دو کے کام کے خود خوشحالی کے خود شاعری کی گانا
ددی نمک کے ہم قبائلی سمو کی دو مقامی سیاسی گندنو بنیاد اے خود الشوی وو خطردام حال دو گندنو پولس کی کم دا پام وڑ محبوبیت نہ دے تر لاسا کرے دا چی ددی نوی گند سیاسی مستقبل بسوی ددی پختنی پر جواب کی دو باجوڑ قبائلی سمی یو سیاسی کارکون کے او ملک حاجی رسول خان دا نظر لری
استعمال کری دخل غرض د پیسو د غرض د پارا آڈیر زر خاتمی شولی عوام و خدمت نن سبا خل شور قبائلم دیر تعلیم تشری تغور مشل او تعالیٰ چاب اعلیٰ چلی گی سوخ والی پیش او بے زان لیو قص دمرا تکرش او پارٹی جوڑا ولی اشی او دقام خزمت کا ولی اشی نو خام آخا چکمی او سڑی دقام خزمت کئی
دا چی قبائلی ولس کے آیا دمر سیاسی شعور شتا چی دیو مقامی سیاسی گوند د سور لاندی را یوزای شی او د خپل ستونزو سیاسی حل را وباسی د دې پختنې په جواب کې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريال صفدر داوړ وای
لکه مخکې چې لا مسول ته بوله چې کوم پارٹی وا اتم کې په دې وجه نه کوم شو چې اختیار دې زیات او مضبوط وو نو اتم کې هیڅ کوم چانس نه وو بلکې بندیزونه وو په سیاسي ایکٹیویٹیز باندھے بیا کلا اوٹ عام شو سیاست لگ خوش ہو ریفارم لگ رہا ٹائم پر ٹائم باندھے نو ابھی ملک کے کم پارٹی جڑا کر عام داس ٹائم کے جڑا کر چے دا یو الیکشن پیپر کل کو وہ شو نو اس ایکسٹینڈ شوی تے قبائلی علاقوں تا دا پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ نو اوسا کا اوس کم جڑی گی چے رقم فاٹا ریفارم خبر کی گی گچت کا دا اوسی
نو دا قبائلی لکونا پارٹی دا مستقبل دیر روخان دا پاکستان عوامی انقلابی لیگ گوند چیئرمین وائی چی دا دوی دا نوے گوند با دیر در پنو روسیمو کی خپل تنظیمی کار پیل کری
دا مشال ترنا لاندی
دا دعویداری غلط آگا چی دن دا شبیردی مکمل ختم
افغانان سو راگاری بے شک چکا
دیر سخت راگاری تیرا یا ہر چکی
دوستان مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د چابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي ونې خبرونه هم لري او زه د کوټ پر لور په افغانستان کې ډاکټرانو ویل دي چې د مرګي په مرض د اخته ناروغانو شمیر مخ پر زیاتېدو دی ځکه چې زیاتره خلک په سمه توګه د دې ناروغي درملنه نه کوي بلخو په دې برخه کې د متخصص ډاکټرانو شمیر ډیر کم دی ډاکټرانو وایي د دواین لاري دا ناروغي کنټرول دی سي په دې اړه نور حال د کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي
په پاکستان کې 2% کسان د مرګي په ناروغي بوختي خو په لسانه علت کې دغه کچه نوره هم زیاته ده د خبره د بولا میډیکل کمپلیکس د نیوروجي د څانګې مشر ډاکټر پروفیسر سلیم بړی چې تیر ورځ په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته کړی ده ورسره د مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر سلیم بړی چې وویل چې د دې ناروغي علاج د دوایانو د لارې کېدلی سي
د مرزان چې دی پاکستان کې بخي زیات سپیش بزمش پولستان کې پرسنټیج ما په خل څن نور می زیات دی ول دې وجه چې دی خلک ایجوکیشن نستا تعلیم نستا خلک په دې بارا کې زیات هم نه دی اغدا چې مرزان چې دی زیات سملا غول بیا هغه مش خو منو مسلم مش کار نه دی لیکن مجدا چې چې مرګ خپل یو علاج لري په کار چې دا دی چې علاج ورته دی د علاج هم ګران علاج هم نه دی سم علاج وو څلور کال پنځه کال مجبور په سم سي لیکن بد قسمت څه مچ پلوستان کیم دې باره کې خلک خاص دغه نستا غي چې پیدایښت خو وخت شپته کال عمر کې د مرزان اترې ستمه کیغه
د ډاکټرانو په وینا چې په پاکستان کې دا وخت د مرګي شل لکه ناروغان وجود لري خو د دې د علاج لپاره یوازې 200 ډاکټران کار کوي په دې اړه به غوښ سو و نیرو سرجن ډاکټر امان الله کاکړ ته
په بلوچستان کې کشپیتا ویا لکه آبادی ده په دې کې موږ تقریبا اوس اته کسان یو هغه سپیشلیست باوجود د دې چې موږ ډاکټران لرو د مرګي مریضان مرض داسې دی چې خلک یې تر اوسه پورې پوره ښکاره کوي نه یا تقریبا چې کوم د عام ډاکټران دي چې موږ جی پیز ورته وایي جنرل فزیشن ورته وایي چې په کلیو کې ناست دي هغه د دوی په علامتو باندې څه خبر نه وي د مرګي مرض داسې دی چې په هغه کې انسان یوه قسم داسې راته جنرالایز اپیلپسي وایي پاکې مریض بې هوشه د خولې څخه زګونه راځي خرکۍ ځي کله کله زبه موزدو وي د خولې څخه وینم راځي هغه د رڼې بولې پاکې ووځي او سترګې بالا وسي نو یو څلور دوه درې منټه کې درته غسوي بیا لا بعد مریض په خوب کې ویده شي یو قسم دا دی چې په هغه کې مریض د لیونتوب سره چمونه کوي کله کله په ځان اخته وي نو څه غږ ورته کوي دی غږ نه درته کوي دی خپلې کپړې پورته کوي زبه شوروي یا دغسې لاړې تېروي دا چمکوي
د ډاکټر امان الله کاکړ په وینا چې د نورو ناروغیانو په ډول د مرګي ناروغي هم د دوایانو د لارې کنټرول کېدلی سي په کار دی چې خلک د دغه ناروغي په سمه توګه علاج وکړي ایوب ترین مشال ریډیو کوټه
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
زموږ غل مشال رادیو څخوري او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم لمشال رادیو سره ځان ملګری کړئ د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټوئیټر پر دیوال راځي د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پوز په لاهور کې د پاکستان سوپر لیگ کرکټ په لوبي د امنیت لپاره هر ممکن همکاري کوي بلخو د پاکستان سوپر لیگ مشر نجم سیټي ویلي ک بهرني لوبغاړي په لاهور کې فائنل لوبه کې ګډون ته تیار نه وي نو پاکستانی لوبغاړي به دا لوبه کوي په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال رابیا کم خان را کوي
د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې پوز په لاهور کې پاکستان سپر لیگ فائنل لوبه کولو لپاره به هر ممکن مرسته ورکوي د پوز د مطبوعاتو د څانګې ISPR لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه چې د نهې په ماښام په لاهور کې د سلامتیا غونډې په موقع د پوز مشر وینا وه چې د لاهور غونډې بریدونه زموږ کامی عزم او د ترهګرۍ پر ضد جنگ لپاره روان کوششونه نشي کمولی د پوز مشر وینا وه چې د PCL فائنل میچ به د شیډول مطابق وي او پوز به د لړکې هر ممکنه سکیورټي مرسته ورکوي پوز مشر ویلی چې د هر قسمه وسلوالو د غي سهولتکارو مالک کومک کوونکو او وسلوال ته پناه ورکوونکو پر ضد د خون ملکی سخته کاروایی وکړي شي جنرال قمر جاوید باجوا دا هدایت هم وکړو چې د لاهور په ترهګری سپیخه کې ککړ وسلوال د زر مخې ته راوستي شي بلخو د پاکستان کرکټ بورډ مشر نجم سیټي ویلی چې د پاکستان سپر لیگ فائنل میچ په لاهور کې کیږي او که غیر ملکی لوبغاړي په دې کې برخه ناخلي نو پاکستانی لوبغاړي به دا میچ لوبوي له دې وړاندې د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې پنجاب حکومت به د PCL لوبغاړو ته مکمل تحفظ ورکوي او PCL فائنل لوبه په لاهور کې د کولو کوشش کیږي واضح دی چې فیډریشن آف انټرنیشنل کرکټرز اسوسییشن غیر ملکی لوبغاړو ته ویلي وو چې په لاهور کې د فائنل لوبه کول نه دي ډډه وکړي ځکه چې هلته اوس هم امنیتي حالات ښه نه دي هم تیره ورځ د پاکستان وزیر اعظم په لاهور کې د یوې غونډې مشري کولو په وخت ویلي دي چې وسلوال ته کامی اعظم سره مؤثره جواب ورکول یوازنۍ لار ده دوی ویل چې ترهګري به منطقي انجام ته رسول کیږي د پنجاب صوبې سرخار لاهور په چیرنګ کراس سیمه کې د ګل په ماښام شوې چاودنه کې 43 کسان وژل شوي وو او د 80 نه زیات ژوبل شوي وو دا یو ځانمرګي برید وو په دې کې د پولیس محکمې دوه افسران ډي آی جی ټرافیک کیپټن ریټایرډ احمد مبین او ایس ایس پی زاهد ګوندل هم وژل شوي وو
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سو یویش په لندو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتس اوریدل شي
زموږ غل مشال رادیو خاوري چار ورځ د سهار لنه او بیا تر مازیګر تر شپږ بجو پر خبرونه لري د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورونه د مهاجرت د ټولو نړیوالو تړونونو سره په ټکر کې ده د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د پاکستان پولیس په هغه هیواد کې له افغان کډوالو سره ناسم چلند کوي په دې اړه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره دوه اړخیزه بحثونه هم روان دي په دې اړه نور حال د فریبا ظاهر په راپور کې واوري
افغانستان هیله شي چې د بشري حقونو د څار سازمان نوی راپور چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه دی د دغو کډوالو ستونزې او پر هغوی فشارونه کم کړي د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د سیشن په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل او اسلام آباد ترمنځ سیاسي شخړې ځینې وختونه په پاکستان کې پر افغان کډوالو فشارونه ډیروي. ښاغلی میاخیل زیاتوي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورونه د کډوالۍ د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو پر خلاف عمل دی. دوی هیله لرو د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان راپور د دې سبب سي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او پر هغوی فشارونه کم سي. مشتمل رو د یوې نړیوال ادارې په توګه دا راپور اغیز وکړي. د افغان کډوالو ځورول د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو خلاف او هم د پاکستان سره زموږ د دوه اړخیزو او درې اړخیزو تړونونو سره په ټکر کې دی. میخیل زیاته کړې چې د افغان کډوالو ستونزې په پاکستان کې د دوو غونډو په ترڅ کې ارزول کېږي. د ده په وینا د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید عالمی بلخي په دوو غونډو کې د ګډون لپاره د سیشن په ورځ پاکستان ته سفر وکړ. هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل راپور کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو پر کمشنری یا یونیچیار هم انتقاد کړی دی او وایي چې دغه اداره نه ده توانېدلې د پاکستان د بد چلند په غندلو سره د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان یو بل انتقاد دا و چې یونیچیار هغو افغانانو ته چې له پاکستانه وتل د مالی مرستو په ډیرولو سره د هغوی له جبري تګ سره مرسته کړې ده. په ژنیو کې د یونیچیار ویان بابر بلوچ د دغه انتقاد په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې نه مخکې افغانان خپله مونږ ته ویل چې دا مرسته چې مونږ هغوی ته په افغانستان کې ورکو هغه ډېر زیات کم و. اول دا $100 بیا مونږ لاړو د هغو امدادي حکومتو سره خواست مې وکړه چې د دوی تاسو مرسته زیاتو کې $200 شو اوس $100 شو. نو د دې مقصد هغه دا دی چې د دوی ستونزې په افغانستان کې کم سي. نو دا چې د رپورټ راغلی ده دوی سره خو مونږ د دې رپورټ هغه مخاصې نتیجې سره خو مونږ اتفاق نه لرو. صاحب
د بشری حقونو د څار نړیوال سازمان د دغه راپور په اړه مغوښتل د پاکستانی چارواکو خبرګون راوخلو خو بریالي نسو. خو د ازادي راډیو د مشال څنګه د یو راپور پر اساس د دغه هیواد چارواکو له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو بد چلند بې اساسه ادعا بللې ده او وایي هغه افغانان چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري باید خپل هیواد ته بیرته ولاړ سي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شاوخوا 1.3 میلیون افغانان په پاکستان کې د اوسېدو اسناد لري او شاوخوا 1 میلیون نورې اسناد نه لري. دغه وزارت وایي ډیری بې اسنادو کډوال په پاکستان کې زورول کېږي او ځینې وختونه د پاکستاني پولیسو لخوا بندي سوي هم دي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. انډیپندنت ریسپانډي د سعودي عرب لخوا د شاوخوا 40,000 پاکستانی مزدورانو له هیواد د ایستلو موضوع ته کتنه کړې ده. ریسپانډي لیکي سعودي عرب وايي شاوخوا 9,000 کسان یې د ویزو ستونزو او امنیتي اندېښنو له کبله بیرته کورن ته لیږل دي. خو پاکستان وايي سعودي ته تللي پاکستانی وګړي په غیر قانوني کارونو کې لاس نه لري او نه هم له وسلوالو ډلو سره تړاو لري. د مقالې مهم ټکی ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
انډیپندنت ریسپانډ د زای میډیا له خلیلې کې سعودي عرب په تیرو سلورو میاشتو کې خواوشه 40,000 پاکستانی مزدوران له هیواده بهر وستل دي. ریسپانډ د سعودي ګازټ نومي اخبار په حواله لیکي چې د کورونو چارو وزارت ناصرګند چارواکو ویلي د اکتوبر 2018 راهیسې د ویزې خلاف ورزو او امنیتي اندېښنو له امله خواوشه 9,000 کسان له ملک نه وستل شوي دي. په مبینه ډول په لوی شمېر کې د خلکو وستلو بهیر په دغه ملک کې په داسې حال کې مخې ته راځي چې یو کال پورې د تنخواګانو د نه ملاوېدو په سر په هیواد کې دننه قراری وا او د تیلو د بیو راټیټېدو لامل د سعودي عرب اقتصاد هم له مشکلاتو سره مخامخ شو. پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې په لوی شمیر کې مزدوران د کار روزګار په تکل سعودي عرب ته ورځي. په دې کې ګڼ شمیر پښتانه شامل دي چې په سعودي عرب کې مزدوري کوي. د دوی ویزو ته اقامه ویل کیږي او د کفیل په واسطه هلته په قانوني توګه پاتې کیږي. رسپانه لیکي د سعودي رسمي شمیر ښایي چې د 2012 نه د 2015 پورې خواوشه 2,30,000 پاکستانیان له هغه هیواده وویستل شول. د بشري حقوقو
حقوقو د سار نړیواله اداره او د انساني حقوقو لپاره کارکونکو نور تنظیمونه وای په دې کې په غیر قانوني ډول مزدوران وهل کیږي او په ناسمو حالاتو کې بندیوان وي. د یورپین یونیورسټي انسټیټیوټ د 2014 رپورت وای په سعودي عرب کې خواوشه نه لکه پاکستانیان روزګار کوي. رسپړې لیکي د سعودي لوړپوړو چارواکو هیواد ته د پاکستانیانو د ورتګ سارنې پروسه په لاس سختولو غږ کړی دی. تر دې وړاندې پاکستان ویلي و چې له هیواده سعودي عرب تللي مزدوران له وسلوالو ډلو سره تړاو نه لري او نه هم په غیر قانوني هلو ځلو کې ککړ دي. په بهر هیوادونو کې د اوسیدونکو پاکستانیانو او د انساني وسایلو د پرمختیا وزارت وایي د 13 کلونو په نسبت سعودي ته تلونکي افرادي قوت کې تر 1,00,000 پورې کمی راغلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د غرمې 12:30 بجې سوې. ګلایاز به د مهم خبرونو لنډیز واوري.
د مومند ایجنسی په غلنې هډکوارټر کې نن سهار په یو ځانمرګي برید کې د دوه لیوي سرتیرو په ګډون څلور کسان وژل شوي دي. په برید کې څلور نور کسان ژوبل شوي هم دي. د سیمه د مشال اړوي خبرال د چارواکو په حاله وایي چې دوه ځانمرګي برید کوونکي د پولیټیکل کالونی په لوی دروازه ورغلل چې یو پکې ځان والوزو او دویم د امنیتي سرتیرو په ډزو کې وژل شو. د برید مواري چانه د منلي د جنوبی وزیرستان تحصیل توی خلی زرملند سیمه کې د ګل پورز د امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې درې مشکوک وسلوال او یو فوزی وژل شوی دی. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ پرون مشال اړوي ویل چې دا نښتې د لټون عملیاتو پر مهال په دینارخیلو کې شوې. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون ویل چې فوج به په لاهور کې د پاکستان سپر لیگ کرکټ فائنل لوبې لپاره هر ممکن همکاری کوي. د پاکستان د فوج مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر په یو بیان کې ویلي چې د فوج مشر دا سرګندونی په لاهور کې د فوجي چارواکو یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړي. د پاکستان د وزیر اعظم دفتر وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نواز شریف ته ټلیفون کړی او ورسره په لاهور کې د دوشنبه د ورځې په ځانمرګي برید کې په رامنځته شوې مرژوبلې غمرازي شریکه کړي. د وزیر اعظم د دفتر پرون یو بیان کې ویلي چې نواز شریف په دې ټلیفوني خبرو کې ترهګری شریک دښمن بللی او ټینګار یې کړی چې دا ډول بوزدلانه بریدونه د دوی د اعظم په وړاندې نشي خنډ کېدی. ماسکو نن د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. سپینه وانی وای د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا روښانه کړی چې نوموړی تمه لري روس به د اوکراین اشغال شوي کرایمیا د بیرته ورسپارلو او همدارنګ د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د کمول لپاره کار وکړي. د امریکا رسانه راپور ورکړ چې روس نوی کروز میزایل ځای پر ځای کړی چې د امریکا په خبره د وسلو د کنټرول تړون څخه سرغړونه ده. او د قزاقستان بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې د شام کورنۍ جګړې په اړه نن کېدونکې خبرې د یو ورځ لپاره ځنډولې دي.
د مهمو خبرونو لندیز مو لمشال رادیو څخه واوریدي چې ګلایاز وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد لمشال رادیو خبريال احمد الله دغه هیوا د کورنی ورځپاڼې د اداریو مهم ټکر اخیستې دي. راځي چورته غوښو.
آج ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د ګل په ماخام په لاهور کې شوی ځانوجون کې برید کې د دوه پولیس اعلی چارواکو په شمول 14 کسان مړه او د سلو نه زیات جوبل شوی دي. ورځپاڼه لیکي چې وفاقي داخله وزارت په لاهور کې د ترهګرۍ د خطرې الرټ په 1 فروری جاري کړی وو او خار ته د دوه وسلوالو د راننوتو اطلاع وا چې پکې یو ونیولې شو. خو د اطلاع باوجود د پنجاب اسمبلی د ودانۍ په وړاندې د مظاهرینو را رسیدل او رایوځي کېدل د خطرې علامت وو. ورځپاڼه کی چې ملک د ترجیحاتو ټاکل همیشه مسله پاتې شوې ده. په یو خار کې د امنیت خبرداري ورکول وروستو لومبي ترجیح د خلکو د ځان او مال تحفظ په کار دی. خو بدقسمتۍ نه په پاکستان کې داسې نه کیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې مرکزی او صوبایي حکومتونو لپاره کار دی چې داسې خبرداري وروستو د امنیت لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې مرکزی او صوبایي حکومتونه د خپل برخې ځمداریانی په خطوګه تر سره کولې نو حالات به اوس داسې نه وو بلکې ډیر ښه به وو. ورسپانې لیکي چې په سنټ کې څو وارې په قامي اکشن پلان په صحیح توګه عمل درآمد نه کېدو په حق لویلې شوې دي. خو حکومت د اپوزیشن ګوندونو خبرو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. نو په کار ده چې خپل توجه دې طرف ته راوګرځوي او په قامي اکشن پلان دې په صحیح توګه عمل درآمد وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې په پنجاب کې د وسلوالو د پټن ځایونو موجودګۍ په حق لا چکم اوازونه پورته کیږي، نو په کار دا چې پر ضد عملیات وکړي شي او حکمرانانو له هم په کار دي چې صرف د غندنې په ځای دي د وسلوالو خاتمې لپاره عملی ګامونه پورته کړي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې 13 ورځ په لائن اف کنټرول د هندي فوج په ډزو کې درې پاکستانی فوجیان وژل شوي دي. ورسپانه لیکي چې د داسې قسمه ګامونو له وجې دواړو خواو ته تاوتریخوالی نور هم سیوا کې دی شي. ورسپانه لیکي چې پاکستان له پکار دي چې د نړیوالې ورورولۍ سره د رابطه وکړي او هندوستان دې ته اړ کړي چې د ملګري ملتونو په قراردادونو عمل درآمد یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
انډیپندنت ورځپاڼې په پاکستان کې د یو عدالت لخوا د ویلنټاینز ډیل مانځلو په ضد د حکم ورکولو، او ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان کډوالو په خوندیتوب کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په پاتې راتلو لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له انیسا اجمل څخه اورو.
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې په لسی کچه د ویلنټاینز ډے په لمانځلو په میډیا کې د دې په اړه په پروګرامونو جوړولو له دې قبله بندیز ولګول شو چې دا د مسلمانانو د روایتو برخه نه ده. په ویلنټاینز ډے د بندیز حکم د اسلام آباد یو عدالت جاری کړی و. له دې وړاندې تیر کال هم په ویلنټاینز ډے د بندیز لګولو یو ناکامه هڅه شوې وه. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي د پاکستان په مختلفو ښارونو کې په دې وروستیو کالونو کې د ویلنټاینز ډے لمانځل زیات شوي دي، خو مذهبي ډلې د دې مخالفت کوي. ورځپاڼه لیکي په تیرو کالونو کې په پاکستان کې په مقامي کچه په ویلنټاینز ډے لمانځلو بندیز لګول شوی و، خو چا ورته ډېره توجه نه وه کړې. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د هیومن رائټس واچ په حواله لیکي د پاکستان حکومت لخوا په زرګونه افغان کډوال له هېواده د وستلو او د دوی ژوند په خطر کې د اچولو وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په دې کې پاتې راغلي چې دوی حفاظت وکړي او پر دې کار د پاکستان د حکومت غندنه وکړي. ګارډین لیکي تیر کال د پاکستان حکومت ټولو افغان کډوالو ته له هېواده د وتلو حکم ورکړ چې د هیومن رائټس په وینا ورسره د افغان کډوالو د تنګولو او یارولو حالات پیدا شول او د جولای میاشت 13 په دې خوا نږدې شپږ لکه افغان پاکستان پر خودوتا اڑشول. ګارډین لیکي د کډوالو ادارې ویان دی آریان رومری ویلي یو ایچ سی آر په افغانانو د فشار په اړه اندېښنې لري. نوموړي دغه پیچلو حالاتو ذکر وکړ چې ورسره د حالات پیدا شوي دي. د آریان رومری په خبره په دې کې د پاکستان پوځي عملیات، اقتصادي ستونزې او د افغان حکومت لخوا د افغانانو خپل هیواد ته د بیرته راتللو لپاره هڅول شامل دي. بلخوا سره وړاندې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو په دغه هیواد کې د پاتې کېدو موده د روان کال تر پای غوښتلې ده. ګارډین لیکي د مهاجرت نړیوالې ادارې یا IOM یو مشر لارنس هارت ویلي دا سمه خبره نه ده چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو سره د رویې په اړه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې په پاتې راتللو نیوکې وشي. نوموړي زیاته کړه چې ملګرو ملتونو کډوالو ادارې له ځینو نورو سره د دې حالاتو سمول لپاره ډېر کارونه کړي دي، خو هغه یې ولستا نه دي په ډاګه کړي. لارنس هارت وایي چې نړیوالو ادارو ته په پاکستان کې د خپلو کارونو لپاره ځای برقرار ساتلو ته ضرورت وي، او په خپلو بیانونو کې د خلکو مخامخ ارسه په ډاګه کول د کارونو لپاره موقع لمنځه وړل شي. ګارډین لیکي د هیومن رائټس واچ د نیوکو سره نورې ادارې هم اتفاق لري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
سپین وانی وایي د ملي امنیت د سلاکار د استعفا سبب کوم قانوني مسله نه، بلکې د اعتماد کمیدل. د سپین وانی د ملي امنیت سلاکار مایکل فلن وروسته له هغه استعفا وکړه چې د روس له سفیر سره د خبرو اترو جزئیات رسواسول. نوموړي په خپل استعفا لیک کې لیکلي چې د دې خبرو اترو په اړه د امریکا مرستیال ولسمشر ته بشپړ معلومات نه ورکړي. د ډونالډ ټرمپ د حکومت د پیل راهیسې دا لومړی لوړپوړی امریکایي چارواکی دی چې استعفا کوي. په دې اړه نور حال اجمل آند وړاندې کوي.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر مایکل فلین د اعتماد د کمیدو له کبله له نوموړي وغوښتل چې استعفا ورکړي. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون خبریالانو ته وویل دا اقدام د کومې قانوني مسلې له کبله نه
و.
سپایسر وایي د جنرال فلین اړوند مسله مو له څو اونیو راهیسې هره ورځ څېړله څو حقیقت پیدا کړو. دا د قانوني دلایلو له کبله نه و، بلکې له دې امله چې د فلین او ولسمشر ترمنځ د باور سطح راټیټه شوې وه. دې نتیجې ته ورسېدو چې ولسمشر د داسې یو تغییر راوستو احساس وکړ. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایکل فلین یوه ورځ مخکې له دې امله چې د ډسمبر په میاشت کې د روسیې له سفیر سره د خپلو خبرو اترو په اړه لوړ پوړو امریکایي چارواکو ته پوره معلومات نه ورکړي استعفا وکړه. د روسیې له سفیر سره د فلین د خبرو پر مهال بارک اوباما د امریکا ولسمشر و او مایکل فلین لا د ملي امنیت سلاکار نه و. دا هغه وخت و چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د استخباراتي رپورټونو وروسته پر روسیه د نوو بندیزونو یوه مجموعه چمتو کوله. مایکل فلین د ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس ته ویلي و چې د دې بندیزونو په اړه یې د روسیې له سفیر سره خبرې نه دي کړې، خو د فلین په استفالې کې راغلي چې د دې خبرو اترو په اړه یې د ولسمشر مرستیال او نورو لوړپوړو چارواکو ته پوره معلومات نه و ورکړي چې له کبله یې بخښنه غوښتي. تر اوسه روښانه نه ده چې د مایکل فلین پر ځای به څوک د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار وټاکل شي، خو د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې څوکۍ لپاره پر څو پیاوړو کاندیدانو غور کوي.
The president is currently evaluating a group of very
Spicer way ولس مشر دا محل د سوډی رو پیاوړو کاندیدانو په اړه غور کوي. دا سی اوسوک به وټاکي چې په دایمي توګه د ملي امنیت د سلاحکار څوکۍ ده. د امریکا د ولس مشر د ملي امنیت د سلاحکار استفاق سلاملونه هم لرل. جمهوری غوښتون کې سناتور چان مکین په یوه اعلامیې کې ویلي د فلین استفاده روسیې په وړاندې د ټرمپ د ادارې پر نیت شکونه پیدا کړي. یو بل جمهوری غوښتون کې سناتور روی بلنټ چې د سنا د استخباراتو د کمیټې غړی دی په یوه راډیوي مرکه کې ویلي د دې کمیټې استاسي باید ډیر سر له مایکل فلین سره خبرې وکړي او له هغه د سیاتو پوښتنو ځوابونه وغواړي. خو د امریکا د استاسو د مجلس رئیس پال راین پرون په یوه خبري غونډه کې وویل په دې اړه له وخت مخکې قضاوت نه کوي.
د مشال راډیوي مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمه
چې دور بل د پېچو هم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هرڅ په مشال راډیوي مجله کې د سې شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري چې د بیلابیل خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. ماسکو نن د هغې غونډې کوربه دی چې پکې د نړۍ د شپږو هیوادونو استازي د افغانستان په اړه خبرې کوي. دې غونډې ته پر روس سربیره د افغانستان، پاکستان، ایران، چین او هندوستان استازي وربلل شوي دي. دا له دوو میاشتو څخه په کمه موده کې دویم ځل دی چې ماسکو د افغانستان په اړه د داسې غونډو کوربتوب کوي. لومړۍ غونډه د دسمبر پر 18 نیټه جوړ شوې وه چې یوازې پاکستان، چین او روس پکې ګډون درلود او افغانستان ته پکې بلنه نه ورکړل شوې. په دې اړه نور تفصیل اجمل آند وړاندې کوي.
د دسمبر د 28 نیټې د غونډې برخلاف دا ځل د افغانستان په اړه د مسکو په خبرو اترو کې افغانستان هم برخه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته وویل د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته تللی.
دا اشتراک در نشستی که در مسکو برگزار میشه
خغلی مستقنی وایي په غونډه کې چې په مسکو کې جوړیږي د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس ګډون کوي. د نورو هیوادونو نمائندګي هم په دې غونډه کې د ځانګړو استازو په سطحه د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزارتونو رئیسان او امکان لري د ځینو هیوادونو څخه د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالانو په سطحه ګډون وکړي. د مسکو غونډې ته د افغانستان، پاکستان، هندوستان، چین، ایران او روسیې استازي وربلل شوي. د ایترتاس خبری اژانس رپورت ورکړی چې د روسیې په استازیتوب په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د مسکو ځانګړی استازي زمیر کابلوف او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مورګولوف ګډون وکړي. د دې غونډې موضوع د افغانستان پر روان وضعیت په ځانګړې توګه له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر هڅو خبرې اترې کودل شوې. همدا موضوع د دسمبر په 28 نیټه هم په مسکو کې د یوې غونډې په ترڅ کې بحث شوه، خو په هغه غونډه کې یوازې د روسیې، پاکستان او چین استازو ګډون درلود. افغانستان هغه مهال لدی کبل چې دی غونډې ته نو وربلل شوی اعتراض وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رډیو ته وویل همدا اعتراض د دې سبب شو چې تاسو دی غونډې ته د افغانستان استازي وربلل شوی دی.
ارزیابي وضعیت
خغلی مستقنی وای دا غونډه د وصیت دار سونې پاړه ده. د افغانانو په غیاب کې دوی نشي کولای چې سمار سونه وکړي، او د دې پر ځای چې په سیمه کې لا سولې او ثبات سره مرسته وکړي، کېدای شي داسې غونډې د سیمې لپاره خطرناکې ووسی. همدا د افغانستان د اسلامي جمهوریت اعتراض د دې سبب شو چې پریکړه وشوه نورې داسې غونډې به د افغانستان له ګډون پرته نه جوړېږي. مسکو تر دې مخکې په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې پر پراختیا اندېښنه ښودلې. ځینو روسي چارواکو ان تایید کړي چې د داعش د وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره یې له طالبانو سره مستقیمې اړیکې ټینګې کړي. دې موضوع هم د کابل توند انتقاد راپورته کړ. افغانستان له روسیې وغوښتل د داعش سره د مبارزې لپاره بهتره د افغان حکومت سره مرسته وکړي، نه له طالبانو سره. د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان لوی لویدیز متحد دی، د مسکو غونډې ته یې استازی نه دی بلل شوی. در دې مخکې په افغانستان کې د ناټو امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن ویلی و په افغانستان کې د روسیې پراخیدونکی رول او پر مخالف وسلوالو زیاتېدونکی اغیز په دې هیواد کې د امریکا په مشرۍ د ناټو هڅې له ستونزو سره مخ کړي. دا چې د نن ورځې په غونډه کې به له وسلوالو طالبانو سره د روسیې پر اړیکو خبرې وشي او کنه تر اوسه روښانه نه ده. خو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د مسکو د غونډې احتمالي لاسته راوړنو لپاره باید د غونډې تر پایه انتظار وباسو.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کا پیرا کو ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
زموږ غل مشال رادیو څخوري. د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز هر کال په نړۍ کې د پوځي توازن په اړه د خپل څېړنو راپور خپروي. په دې راپور کې د یو سل یو اویا هیوادونو د پوځي وړتیا او د پوځي اقتصاد ارزونه کیږي. د دې مرکز د سرجنۍ کال په راپور کې د نړۍ د نور هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې د پوځي توازن په اړه هم تحقیق شوی دی چې رضوان مرادی تفصیل وړاندې کوي.
د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال مرکز په افغانستان کې د پوځي توازن په اړه په خپل کلنی ریپورت کې د افغان ځواکونو د وړتیا، د طالبانو د فعالیتونو او په افغانستان کې د مشتو نړیوالو ځواکونو په اړه ځینې جزئیات خبره کړې دي. په دې ریپورت کې راغلي چې 2015 میلادي کال د افغان امنیتي ځواکونو لپاره تر ټولو خونړی و، ځکه په دې کال کې شاوخوا 20,000 سرتیرو ته مرګ ژوبله واوښته. خو امریکایي رسنۍ بیا د دې هیواد د پوځي چارواکو په حواله وایي چې په 2015 کال کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله شاوخوا 14,000 ته رسیده. دغه راز د طالبان لخوا د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیول د افغان حکومت لپاره یو لویه ضربه ګڼل شوې ده. په افغانستان کې د پوځي توازن په اړه د لندن د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په خپل تازه رپورټ کې وایي افغان او په افغانستان کې مشت امریکایي او ناټو ځواکونو د 2015 کال له جګړو درسونه اخیستي او په مختلفو برخو کې د پرمختګ او خوالي دراوستلو په هدف تمرکز زیات کړی دی. راپور وایي افغان او نړیوالو ځواکونو د مشرتابه، استخباراتو او لوجستیکي وړتیا پیاوړه او ښکولو ته پاملرنه زیاته کړې ده. په راپور کې له افغان هوایي ځواک سره د سوپر ټوکانو سپکو جنگي الوتکو او MD-530 ډوله جنگي هلیکوپترونو یادونه هم شوې ده، او دا د دې ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم او ګټور ګام بللی دی. د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز په ریپورت کې په تیر میلادي کال کې په هلمند او کندوز کې د طالبانو او د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د داعش پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو یادونه هم شوې ده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه هو بیا د مازیګر تر شپږو بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. اوس زو د کابل پر لور. د افغانستان د مدني ټولنو فیډریشن وای په کابل ښار کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د پلویانو لوري د پوسټو جوړولو خلک اتشمن کړي دي. د دغه فیډراسیون مشر صدیق الله انصاری تیر ورځ مشال راډیو تویل د کابل په شیرپور کې د دوستم اړوند کسانو د ولسی پلویانو ترنوم لاندې یو شمیر پوسټي جوړ کړي. حکومت پر وړاندې هیڅ ډول خبرګون نشي. د ولسمشر د لومړي سال دفتر بیا دغه موضوع ردوي او وایي چې امنیتي ځواکونه مختلف دي څو د عبدالرشید دوستم د کور او د هغه د شاوخوا سیمو امنیت وساتي. په دې اړه نور حال د عبادالله حنانزي په راپور کې واوري.
د افغانستان د مدني ټولنو فیډریشن رئیس صدیق انصاری وایي په وروستیو کې د کابل ښار په شیرپور کې د عبدالرشید دوستم پلویانو امنیتي پوستې جوړې کړي او دغه ساحه تر ډیره په یوه نظامي ساحه بدله شوې.
د ده په کور او شاوخوا سیمو باندې د ولسي خلکو په نوم د ده د طرفدارو په نوم خلکو پوستې جوړې کړي دي. هغه حرکتونه چې اوس په کابل کې په لاره اچول شوي دي او حکومت د هغې په وړاندې جدي غبرګون پر ځای د چوپتیا غوره کړې ده، دا د افغانستان د خلکو په روان او روحیاتو باندې ډیر منفي تاثیر کوي.
له دې مخکې وال سټریټ جورنال راپور ورکړی چې د جنرال دوستم ساتونکو د کابل د وزیر اکبر خان په غونډۍ کې تازه ځینې پوستې جوړ کړي. په راپور کې راغلی چې عبدالرشید دوستم پولیسو ته د خپلو هغو نهو ساتونکو د نیولو اجازه نه ده ورکړې چې د لوی څارنوالۍ له لورې یې د نیولو امر شوی و. وال سټریټ جورنال همداراز په ډاګه کړی چې عبدالرشید دوستم اوس د سلګونو ساتونکو لخوا په کابل کې ساتل کیږي چې ښایي د ساتونکو شمیر یې زرو کسانو ته ورسیږي. د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر بیا دا راپورونه ردوي او د عبدالرشید دوستم پر وړاندې یې د ځینو کړو یو توطیه بولي. د عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس بابر فرهمند آزادي راډیو ته وویل دی وایي د جنرال دوستم د ساتونکو لخوا هیڅ کومه پوسته نه ده نیول شوې. دا ټول د ملي امنیت د دولسم مدیریت اړوند کارکوونکي دي چې د ولسمشر د لومړي مرستیال د امنیت ساتلو لپاره ګمارل شوي او د لومړي مرستیال د کور په شاوخوا کې چې د وزیر اکبر خان غونډۍ هم پکې راځي مکلفیت لري او خپله دنده سرته رسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کورنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نشو. له دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي د عبدالرشید دوستم نه تنه ساتونکي د یوې بلې ادارې کارکوونکي هم دي چې باید یاد ادارې په جلب کې مرسته وکړي. صدیقي ویلي کورنیو چارو وزارت د لوی څارنوالۍ له حکم وروسته د عبدالرشید دوستم د نه تنو ساتونکو د نیولو لپاره اقدام کړی او پایلې له لوی څارنوالۍ سره شریکې کړي دي. یو شمیر سیاسي او امنیتي کارپوهان بیا وایي چې حکومت د قانون په پلي کولو کې پاتې راغلی. سیاسي کارپوه ودیر صافی وایي افغان حکومت باید قانون پر ټولو پلي او خپل حاکمیت تثبیت کړي.
حکومت باید خپل حاکمیت تثبیت کړي او عملي کړي په داسې مواردو کې داسې سیاسي قوتونه د تنظیمو د عذابو د خپل د
پخوانی نظامی کارپوه زلمی وردک وایي په داسې مواردو کې د حکومت چوپتیا به پر حکومت د خلکو بې باوري لا زیاته کړي. ښاغلي وردک وویل کچېرې حکومت د خلکو څخه د قانون د پلي کولو تمه لري، لومړی باید خپله قانون پلي او عدالت تامین کړي.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. نیوشان زوسپانی په خپلې ولیکنې کې د هغې افغان میرمنې کیسه بیان کړې چې وسلوالو یې درې زامن وژلي دي. د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپله یوه مقاله کې د هغې افغان ښځې شایمې موضوع راغستې ده چې په یوه ورځ ورله افغان طالبانو درې زامن وجلي وو. ورځپاڼه لیکي چې د کابل د یوې ګڼمیشتې سیمې د غره په بیخ کې میرمن شایمې د کلونو راهیسې په ډېر سخت مهنت سره د خپلې کورنۍ لپاره یو کور جوړ کړی وو. دغه وران ویجاړ کور کې اوس هم د هغه وخت نښې تر سترګو کېږي چې کله به د شایمې د بچونه ډک وو او خاوند یې ژوندی و. خو اوس په دغه کور کې موجود هر څیز هغې ته د خپلو زامنو یادګیر نه کوي. په مخامخ دیوال د ګړی د ستنو ټک ټک ورته کور ته د زامنو د راتګ وخت یادوي او په کور کې شوی نوی رنګ روغن ورته د هغه واده یادونه رامخته کوي چې هډو ونه شو. د دې نه علاوه په کور کې یو شمیر انځورونه چې څه په فریمونو کې لګېدلي او سنا هر وخت شایمې ته د خپلو وجلې شوو زامنو یاد تازه کوي. دې سره سره یو د آب زمزمو د اوبو سکلو کټورۍ او بل د وجلې شوي زوی امان الله د لاس د پخلي سمسی. شایمې ورځپاڼې ته ویلي دي دا سمسی زما د زوی د امان الله د لاس نښه ده، دا زه هره ورځ د المارۍ نه راخلم، په اوبو یې وینځم او بیا یې په المارۍ کې ږدم. شایمه وایي دا نښه به تر مرګه پورې ما سره وي. امان الله د شایمی په هغه دریو زامنو کې یو وو چې تیره میاش په کندهار کې سره د خپلو دوو نورو رونو د پولیسو په یو پوسته کې د افغان طالبانو لخوا ووجل شول. دغه درې واړو رونو په افغان پولیسو کې دنده ترسره کوله. د ورځپاڼې په خبره په افغان جګړه کې تر دا مهال نارینه په ډیر ګڼ شمیر وجلې شوي دي او اوس هم وجلې کیږي. خدا داسې جګړه ده چې یو طرف یې هم نشي ګټلی، خو پکې افغان ځوانان هر ورځ وجلې کیږي. دا د شایما هر ورځ اوس د خپلو دریو زامنو د وجنې غم لمانځي. د هغې نور شپږ بچي هم شته او دغه درې واړه د ګټې وټې یوازینی ذریعه وه.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس څو د ننګرهار پر لور. د افغانستان د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د برکشا کوټ اوسیدونکي وایي چې د دوی په کلي کې د نجونو ښوونځی دیوال نه لري چې له امله یې ډیری نجونې په اتم ټولګي کې سبقونه پرېږدي. دوی د پوهنې له ریاست غوښتنه کوي چې ښوونځي ته د احاطې دیوال جوړ کړي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ د برکاشکوټ کلی اوسیدونکي وایي چې د دوی د کلی د نجونو ښوونځی د احاطې دیوال نه لري چې له وجې اکثره نجونې نشي کولی چې تر دولسم ټولګي پورې زده کړې وکړي. یو تن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کلیوالي سیمو کې د نجونو تعلیم ډیر ضروري دی، خو نجونې د ښوونځي د احاطې د دیوال د نشوالي له امله په نیمایي کې ښوونځی پرېږدي.
زما نوم اسلام خان. چې مکتب د ولس لپاره او د خلکو لپاره ضرور او زمون مکتب دیوال نه لري، اغه جون کوي چې مکتب ته راځي چې اغه پیغله شین بیا یې پلو نه را پریدي دا تم سره مخ نه پریدي چې مکتب لا کومه ته احاطه تا ول شي نو جن کوي په پرده کې شي او هم زمونږ تعلیم مخ په وړاندې راشي.
د برکاشکوټ د نجونو د ښوونځي عامر معلم ودان وایي چې که د احاطې د دیوال تر څنګ ورته د ګودام او ادارې لپاره خونی جوړ شي نو د دوی ستونزې به ور کمې کړي.
د اول سنم نه تر دولسم ټولګي پورې درې دورې مونږ فارغان ورکړي. اوس غواړم چې د برکاشکوټ د نسوانو لیسې لپاره احاطه او اداره او تعبیرخانه نه لرو چې د شاګردانو د تدریس د خونو نه مونږ استفاده ونکړو. د ادارې لپاره او د تعبیرخانې لپاره شاګردان په خپلو سیلفونو کې پځای شي.
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست ویان محمد اسف شینواری وایي چې دوی د راتلونکي مالي کال په بودیجه کې د ښوونځیو په رغنیزو چارو کې د نجونو ښوونځیو ته لومړیتوب ورکړی چې د برکاشکوټ د نجونو د ښوونځي د احاطې دیوالې په سر کې راځي.
موږ چې د ودانیو د جوړولو ترمیم لپاره کوم وړاندیزونه په 1996 کال کې پوهنې وزارت ته مرسته کوونکو ادارو ته کړي دي. یو متوازن شکل باندې په هر ولسوالیو کې چې موږ پروګرامونه لرو لومړیتوب د نجونو ښوونځیو ته دی. تر کومه ځایه چې د خیوي ولسوالۍ د کاشکوټ د نجونو د ښوونځي د احاطې د دیوال خبره ده، زموږ هڅه به دی چې موږ د مؤسساتو لخوا نه لومړنۍ مرسته ترلاسه کوو او یا د حکومت لارې د وزارت معرف لارې نه ترلاسه کوو. نو انشاءالله چې دې ته به لومړیتوب ورکوو.
په ننګرهار کې 902 باب دولتي ښوونځي شته چې 3600 ودانۍ نه لري او تر 1500 پورې ښوونځي د احاطې دیوالونه د څښلو اوبه او تشنابونه نه لري. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
جوڑ کا بہو